زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو د دې خبرونې راپورونه هم دومره وو. په دوهمه نیمایي کې تاسو د درسي ساعت د پروګرام اوریدو ته را بولم.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی کدر مون اوکل ریس کون کو زبرشت غن خار یوزر به هم تاسو ټول تشرف واس ما د یول سم ټولګي جغرافیا مزمن دول سم لسته هله د چې تاسو ټول کدر مون اوکل ریس کون کی برات روغ چور صحت مند او سیریو د سیاچ ام بم پتنی درنه سکون کو د سیس مروست تاسو د یول سم ټولګي جغرافیا مزمن دول سم لسته نو هله د چې تاسو ټول بده تیر ورځ لستنه په پراو د کیک ډول سره ذکرو او سیریو نو لسته چمتواله بلدی قدر مونږ زکون کوم چې لدین چې تاسو د نن ورځې نو ولوس په کله تاسو ټول خوښ زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شئ د نن ورځې د لوست مهم نقاط په کتابچو کې د تل پسې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. درنه خوښ زکون کوم اوس موږ تاسو د نن ورځې د ولسم لوست درسي اهداف کوم چې نن ورځې موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دی له لومړی کرنه، دویم کرنیز سیستمونه، دریم د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به په بشپړ ډول سره معلومات لاسته راوړو. نو هیله ده چې تاسو ټول کدر منځ کې کې د لوست لپاره پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. روز کون کو اوس هم د خپل نوی لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو ته نن ورځې په نوی لوست کې لومړنی موضوع کرنه او د هغې نوی لارې چات دی. نن ورځ موږ تاسو کرنه وپیژنو او د هغه د نوی لارو چارو سره به آشنا شو. که درمونه ځکه کو لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو کرنه د انسان د لومړني ډول فعالیتونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د انسان ورځنیزي اړتیاوې قرباني پرې کیږي. انسانانو باید د خپل اړتیاوو د پوره کولو لپاره لکه هغه خوراکي شان او خوراکي توکي، سشاک او پوشاک لپاره، د ژوند پر مخ د بیولو لپاره، د وسایلو او د سون توکو د چمتو کولو لپاره په طبيعي چاپیریال پوری کوم چې مربوط ته شان و د کرنی او ساعت څخه به استفاده کوله او خپل ورځنیزي اړتیاوې د کرنی په وسه سره سرته رسوله. چې په دې لړی کې کرنه د انسانانو تر ټولو لوی اړتیا له جملو څخه شمېر کیږي. نو له همدې عمل څخه بشر د ټولنې تل طبيعي چاپیریال د بڼې په بدلون او تولید لاس پورې کوي تر څو انسان د خاورې، طبيعي غور او هوا او بو او هوا او د خپل ځواک او نورو امکاناتو لکه ته هم کرل سری بانکی او کرنیز وسایل څخه کار اخیستل سره لډیر په خاص څخه کرنیز چارې په بیل بیل بڼه سره مخ ته یوسي. د دې تر څنګ کدر مونږ غواړو چې کون کو سره لدې چې په پرمختللو کرنیز لارې چارې ست تر څو خلک وکول سي چې هغه پرمختللو او عصري تخنیکونو په وسیله سره کرنیز چارو ته هم پرمختګ ورکړي. یعنی که څه هم په پخو وختونو کې کرنه چې و په خپل د غویو په واسطه یا هم د سروي په واسطه سره به سرته رسول کېدل، خو په اوس وختونو کې نوي سیستمونه، نوي ټکنالوژي په پالیت باندې پیل کړي دي چې دغه د کرنې په بخش کې کار ترې اخیستلې لا هم د پرمختګ لامل ګرځي د لیبی او لای هم د کرنی په محصولات کې پر اختیار وسته لیدا. نو کدر مون او ګلالیز د کون کوم مرتاس وای نه سوچې دوه ډول مرتاس او کرنی سیستمونه لرو. یو وی دودیس کرنی سیستمونه دي او بلې هم عصري یا هم تجارتي کرنیز سیستمونه دي. چې لومړی موږ تاسو دودیز یا هم انانوي سیستمونه پیژنو. چې انانوي یا هم دودیز سیستمونه په کرنیز سیستم کې د انساني ځواک او ورسته پاتې لومړني وسایلو څخه د کار اخیستل کیږي کوم چې نوبتي کرنه د سرویو درمو ساتنه او د اسیا په جنوب ختیځ کې د مرتوبو سیمو کې د وروجو کرل د هغه مثالونو له جملو څخه شمېرل کیږي. په دغه ډول سره کوم کرنیز سیستم چې دی په دې تولید اندازه چې د اقتصاد کې ډیره ګټه لري او د اقتصاد په پراختیا کې مهم رول لوبولي، او کوم کرنیز محصولات چې موږ تاسو ترې لاسه کوو یوازې د بزګر د کورنی اړتیاوې نه پرکې، بلکې د دې ترڅنګ دی یو څه اندازه بازار ته وړاندې کوي او د هغه په مقابل کې خپل ځان ته نقدي پیسې ترلاسه کوي. نو درنو زده کونکو تر دې دم پر موږ تاسو د دې سیستم او پیژندې چې د دې سیستم په خپل په کورونه کې سرته رسول کیږي، د سروي په واسطه سره سرته رسول کیږي چې دا زموږ تاسو یو کلتوري بڼه ده. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو کلتوری یا هم تجارتی یا هم میکانیزم سیستم په حق معلومات ولولو چې دا میکانیزم یا هم کلتوری کوم سیستم جدید دا په ډول ستدي. په دغه سیستم کې کدر منځ کوونکو د کرنې د پرمختللو لارو چارو او نور وسایلو لکه تراکتور چې موږ تاسو ټریکټر ورته وایو او هم چنان کمپین اصلاح شوو تخمونونو همدارنګه کیمیاوي سرې څخه کار اخیستل کیږي چې دا ټوله په عصري توګه سره سنبال اوسي، یعنی کرنیزې کارمنده پراخه وي او د تولید اندازه پکې پراوي. همدارنګه د کرنیزو تولیداتو کوم توکي چې دي دغه تولید د صادراتو او د خرڅولو لپاره وي. نوموړي پرمختللي سیستم معمولا په صنعتي او پرمختللو هیوادونو کې ترسره کیږي او موږ تاسو په هغو ځایونو کې لیدلی سو. په تېرې بیا موږ تاسو ویلی سو چې په کومو سیمو کې چې دغه ټکنالوژي سیستم ډېر زیات موجود وي، په هغو سیمو کې د دغه سیستم څخه په زیاته او پراخه کچه سره ګټه اخیستل کیږي. همدارنګه قدر مونږ زده کوونکو له دې عمل سي د نړۍ نفوس په تیر بیا په مخللي او کرنیزو هیوادونو کې مخ پر زیاتېدو سره دي، ځکه په هغه سیمو کې چې کوم اقلیمي شرایط موجود وو اوسېږي، هغوی د مدیترانۍ هغه ښه اقلیم ولري او همچنان د دې تر څنګ د هغوی آب و هوا لمدبل اوسېږي، د هغوی اقلیم ښه منظم اوسېږي، نو په هغه سیمو کې ملمداره خبره ده چې دغو سیمو کې به کرنه هم زیاتېږي او د هغه په چارو کې به پرمختګ راځي او د هغو د ساتنې دپاره به خلک کار سرته رسوي. نو موږ ویلی سو چې دغه غوښتنې چې انسانان په خپل ژوند کې لري، مثلا د خپل ژوند ورځنیز اړتیاوې پوره کول، دغه غوښتنې د کرنې نوې لارې چارې چاپېریال ساتنې سره یو ځای کوي چې وروسته بیا کرنه موږ تاسو ته دوامداره کار شوي او له خاورو او اوبو څخه معقول او غوره استفاده باید موږ تاسو وکړو، ځکه خاوره او اوبه چې دي زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو منبعو له جملو څخه شمېرل کېږي، خصوصا اوبه زموږ تاسو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو خشمر کیږي، کوم چې نه یوازې موږ تاسو کرنه اور باندې ولاړ ده، بلکې زموږ تاسو د انسانانو او سروي او حیواناتو ژوند اور باندې ولاړ دي. موږ ویل سو خاور چې د اونو بوټو د کرلو لپاره ځانګړي ارزښت لري، یعنی هغه خاور چې زموږ تاسو د اونو او بوټو لپاره ځانګړي ارزښت لري، نو د هغه لپاره پرمختللي کارونه سرته رسول کیږي، یعنی باید له شوریدلو ویجاړېدو او شنډ کېدو څخه باید موږ تاسو وساتو، هغوی ته پر خپل وخت باندې اوبه ورکو او د کرنیز سیستم لپاره آماده کړو. نو باید د هغې د کارخانتیا لپاره هم چې موږ تاسو تدابیر ونیسو، او پر پرمختیایي هیوادونو کې باید د ځنګلونو د پرې کولو او د خاورې ساتنه ښه مخې ونیول سي او لا هم په دې کې پیشرفت راسي، او هیله ده چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې همداسې پیشرفت هم رامنځته شي. نو باید موږ تاسو د اوبو خوړو او له تخنیک سره شو وسیجو تر څو وکولی سو پراتونکو وختونو کې د خپل خور یا هم ورور سره مرسته او همکاري وکړو. د دې تر څنګ که درمونه وګلالي زده کوونکو موږ وایو چې کرنه یو نوې لاره همدا ده چې د اوبو څخه غوره استفاده وشي، یعنی که چېرې موږ تاسو غواړو کرنیز حاصلات مو زیات سي، د ځمکې خړوبول مو زیات سي، نو موږ تاسو باید له اوبو څخه ښه استفاده وکړو، له اضافي اسراف څخه یې ډډه وکړو، او هغه هیوادونه چې د هغو کرنیز او اوبو پورې تړلي موجود واوسېږي، یعنی د هغوی سره پیوند واوسېږي، نو د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. نو هڅه کوي چې د اوبو څخه اغیزمنه ګټه واخلي او د هغو په پای استفاده سره وکول سي چې خپل اقتصاد په پاورتیا کې پرمختګ وکړي. نو موږ ښه مثال چې ویل سو قطر دي چې په یو بل نامه لیکنو کې د اوبو رسول دي چې موږ تاسو په تیرو لستونو کې په حقله معلومات ترلاسه کړل او په حقله باندې په مکمل ډول سره وپوهېدلو. نو اوس هم درنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د نړۍ د پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیل ډولونو اندازې په هکله معلومات ولرو. چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې د کرنیزو تولیداتو بیلابیل ډولونو اندازه په سره ول سره ده. وروسته زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو کله چې په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په سطح باندې سروې وسول، نو زیات شمېر تولیدات چې و په هغه د غنمو تولیدات و چې په سلو کې 15.9 د چین کې تولید شوي و، او له هغه څخه وروسته بیا په ترتیب سره په سلو کې 12.5 په هند کې، او په سلو کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې، په سلو کې 8.5 په روسیه کې، او په سلو کې 15.9 په فرانسې کې، او په سلو کې 4.1 په کاناډا کې، د دې تر څنګ په سلو کې 3.8 په استرالیا کې، او په سلو کې 2.2 غنم په دغه کال کې د نړۍ په نور هیوادونو کې پورې مربوط و، یا هم پر هغو پورې اړه درلودله چې دومره غوره حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېدي چې د وروجو، جوارو، کچالو او د غوښې تولیدات په ټوله نړۍ کې شول سوي دي او د دوی څخه استفاده کېږي او یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو ویلی سو د زمرو تاسو په ژوند کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې موږ تاسو د دې په هکله هم معلومات لاسته راوړل چې له چین څخه وروسته په ترتیب سره په سور کې 12.5 او په هندوستان کې بیا 9.1 د امریکا په متحده ایالاتو کې موجود دي، کوم چې د دې څخه په ښه او ستراتیژیک سیستم په توګه سره ګټه ترې اخیستل کېږي او دغه سیمې چې دي د نړۍ په پرمختللو هېوادونو کې د کرنیزو تولیداتو د بیلابیلو ډولونو د اندازې څخه عبارت دي، کوم چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل. همدارنګه قدرمنو وګړي زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې 113 صفحه کې په معلومداره توګه سره دغه ټولې ځمکې نشانې کړې دي، هغه کرنیز حاصلات نمونې تاسو ته خسنې او هم چې نن د دې تر څنګ د هغوی اندازه تاسو ته په نښه کړې ده. لومړنی جدول کې موږ تاسو وایو په لومړي کې موږ تاسو ته سره کړې دي، په لومړي برخه کې موږ تاسو ته دوه شکلونه راکړي دي چې په هغو شکلونو کې، البته درې شکلونه راکړي دي چې هغو شکلونو کې د جیوم په شکل کې په نړۍ کې د جوارو تولید په 2015 کال کې، یعنی دغه ټوله تولیدات څومره و او د دې سلنه څومره و. په امریکا متحده د ایالاتو کې د دې سلنه 3.3 و، په چین کې 9.1 و، په برازیل کې 15.0 و، په مکسیکو کې 3.0 و، په ارجنټین کې 2.8 او هم چې نن د دې تر څنګ په فرانسه کې 1.9، په اندونیزیا کې 1.5، هم چې نن سهیلي افریقا عینن د اندونیزیا په سیر باندې دی، یا هم د هغه ډول ده. همدارنګه د دې تر څنګ بیرته ایټالیا ته راځو، ایټالیا مکملن چې دی 15، البته 1.5 په شاوخوا کې دي او نور هیوادونه هم د دې په شمار کې راځي. نو د دې تر څنګ موږ تاسو ته په دغه جدول کې بل هم د کوم انځورونه چې موږ تاسو ته په نښه کړی دي، بل په نړۍ کې د غوښې تولیدات په 2015 میلادي کال کې د هغوی شمیر څنګه وو او د هغوی سلن څنګه وو. دا به تاسو ټول که درمن زده کوونکي په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او هر یوه ته به د خپل ځان څخه ځواب ولیکئ. بل هم د دې تر څنګ اخیرنی شی دی په نړۍ کې د کچالو یا هم پټاټي چې موږ تاسو ته وایي، د کچالو تولیدات چې په 2015 کال کې یا هم په 2015 کال کې تولید شوی و، چې دا د هیواد تولیدات سلنه او فیصدي څومره ده، چې هغه کې هم بیرته چین، روسیه، اوکرين، امریکا متحده ایالات، المان، پولند، بیلابیل روسیه، سپین روسیه، هایلند، فرانس او نور هیوادونه پکې کې شامل دي چې د دې برخې کې کار کوي او دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې تر دې دم پر تاسو معلومات ترلاسه کړي وو، اوسېږي او څه پوسي وو، اوسېږي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده، ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب په خپل کتابچو کې ورکوئ. سوالونه قدرمنو زده کوونکو تکراروم. لومړنی سوال، کرنیز تولیدات تشریح کړئ. یعنی نن ورځ موږ تاسو کرنیز تولیدات وپېژندل چې کرنه څه ته ویل کېږي او دا تولیدات کوم ډول تولیدات ورکړي. دوه سوال، د افغانستان د کرنیز تولیدات شریکه بادي، دا ستاسو خپل نظر دی، تاسو خپل افغانستان تولیدات ته وګوري، هم هغه کرنیز تولیدات چې دي سر تر رسوي دغه عاید ته وګوري، وګوري چې عاید لري دغه تولیدات شری او کنه. درې، تجارتي سیستم تشریح کی، یعنی په کرنه کې یا هم کرنیز محصولاتي سیمو کې تجارتي سیستم تشریح کی چې دا څه ډول سیستم دی او څنګه موږ تاسو ترې استفاده کولای شو. نور نو قدرمنو وګړي زده کوونکو، موږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه ترلاسه کړئ او سیریا په یو څه باندې پوه شئ او سیریا تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا په مان شو وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله وی احترامات مې قبول کړئ. کتر منو ګلری سکون کو زبرشنا غم فار یو زره به هم تاسو ټول تشرغلاس پایما د ولسم ټولګي جغرافي مزمن ولسم لوسته. هله د چې تاسو ټول کتر منو ګلری سکون کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت چمې بم پتان می ترنو سکون کو د چې زمرا تاسو د ولسم ټولګي جغرافي مزمن ولسم لوسته. نه هله لرم چې د تیر ورځې لوستنه به تاسو ټول د خپل ځان سره په شته کوم مطالعه کړو او سړي او یو څه معلومات مو زده کړو او سړي ورځ سکون کو مخله دین چې زاستنه روزی نوی لوست پیل که تاسو ټول درنه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د دولسم ټولګي جغرافیه مضمون کتاب، کتابچه او قلمونه ولري، ترڅو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړي. قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې دولسم لوست کې درسي اهداف هم موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ولولو عبارت دي له: لومړی، د نړۍ مهم دینونو په هکله څه پوهیږي؛ دویم، د اسلام د سپېڅلي دین په اړه معلومات؛ دریم، د مسیحت د دین په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو، او د دغو موضوعګانو په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله لرم چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست پای پر راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. پر اوس د کونکو د لوست پای په شبو کې لومړی موږ تاسو د نړۍ د مهمو دینونو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، دین د انسانانو د فرهنګ ډېر له مهمو عنصرونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې هر یو دین په یو ټاکلي ځای کې منځته راغلی دی او وروسته بیا د هغه څخه په نورو سیمو کې خپور شوی دی. نو دینونه معمولا د سیاسي، نژادي او ژبني او اقتصادي سرحدونو څخه اوړي او د نفوس ساحې پورې مربوط دي. نو موږ ویل چې دینونه او پیروان د هغوی د عقیدې له مخې څخه پر څو برخو باندې ویشل شوي دي چې درې مهمې برخې لري چې د هغوی له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د انیمیزم د دین په نامه سره یادیږي، چې انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو د عقیدو پیروان دي. دغه انیمیزم یا هم د طبیعي پدیدو عقیدان د انسانان لومړنیو او اولینو دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي چې د دې دین پیروان وایي چې ټول شان چې په دغه دنیا کې پراته دي، یعنی ټول کائنات چې دي، جمادت الروح لري، یعنی ټول کائنات چې خپل ځان ته روح لري، چې د دین پیروان په تیر وختونو کې او بیا په تیر له تاریخي دورې څخه مخکې د طبيعي او همدارنګ حیرانوونکي خارق العاده شان او پدیدو ته خدایګي خاصیت قایل ورکړي دي، چې دی وایي دغه برېښنا یا هم برق چې دی، یا هم دغه تالاندې چې دی، دغه کومه روشنایي او توپانونه او برانونه چې دی، دغه ټول د ماروي طبیعت یا هم قدرت په صفت سره پیژندل شوی دي. او دغه دین اوس په قطبي یا هم بیباني او لیرو پروتو ځنګلي سیمو کې موجود دي، چې تورپوستي او ژرپوستي خلک دغه دین پیروي کوي. یعنی دی ټول هر قدرت چې الله تعالی په دې نړۍ کې پیدا کړی دی، هغه ته د روح نوم ورکړی دی، او هم چنان دی ویلي دی چې هر قدرت خپل ځان د جلا خدای لري. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو، دویمه برخه کې د ارباب النو د عقیدې پیروان دي. دغه د ارباب النو عقیدې پیروان چې دي، دوی په دې باور او عقیده دي چې هر حادثه او پدیده خپل ځان ته جلا خدای لري. یعنی په دې دنیا کې چې هر ډول حادثه کوم واقع پیښیږي، هغه حادثه خپل ځان ته جلا خدای لري. دغه دین چې دي، درنو زده کوونکو، د یونان له مدنیت څخه پیل شوی دي، او د روم د مدنیت په وخت کې عالی درجه ته ورسېدي، چې د اور غورځونکي آتیفشیانې د خدای په نامه سره یادوي. همدارنګه برېښنا او تالاندې خدای په نامه سره یادوه. د سمندرونو سمندري خدای نوم یې ورکړو. ستورو او د سنورو باران او د سنورو شانته د خدای نوم ورکړو چې دی به ورته عبادت وکوي. دریم چې دی، په نړۍ کې د مهمو دینونو له جملو څخه د آسماني دینونو پیروان دي. دغه دینونه زیاتره د اخلاقي اړخ لري چې د خدای جل جلاله عبادت ته زیاته پاملرنه کړې دي، وزني خالق تعالی ته زیاته پاملرنه کړې ده، چې د هغې د لښونې لپاره بیلابیل پیغمبران هم ورو تاسو سره لیږل دي، لکه یهودیت، مسیحیت او اسلام کې. د ټولو کامل دین چې دی، یو له مهمو دینونو له جملو څخه د اسلام مقدس دین دی، چې دا هر دین چې دی خپل ځان ته جلا رخصتي لري. هر دین بیلابیل قانون او قواعد لري. نو لکه څنګه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د اسلام مقدس دین دی، نو زموږ ستاسو د رخصتي ورځ چې د جمعې ورځ نه، په عیسویت دین کې چې بیا عیسوي دین دی، دغه د رخصتي ورځ د اکشن بیا ورځ دی. نو په اسلامي سیمو کې د معماری ځانګړتیاوې سب شتون لري، چې ځانګړي سیمې یې جماعتونه پکې جوړ شوي دي، رقوانه ده، همدارنګه مینارونه او ګمبټې پکې جوړ شوي دي. په اسلامي هوادونو کې دغه زموږ استاسو ځانګړي سبګ هم تکلار ده، چې دا به په عیسوي دین کې نه لیدل کیږي. نو درنه زده کوونکو، تر دې دم پرې موږ تاسو مختلف دینونه په نړۍ کې وپیژندل. اوس هم راځو د اسلام مقدس دین پیژنو، چې د اسلام مقدس دین کله او څنګه خپور شو په نړۍ کې. خو زده کوونکو، د اسلام مقدس دین د الهي وحدانیت او ټولنیز عدالت پر بنسټ ولاړ دینونو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې په 40 کلنۍ کې په غار حرا کې نازل شو دي، او وروسته په مقام اعظم کې انسانانو ته وړاندې شو دي، او انسانان یې ټول د یو اسلام مقدس دین ته رابلل دي. دا دین چې دی په ټول نړۍ کې خپور دي، کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له مکې مې څخه مدینه منورې ته هجرت وکړه. له هغه څخه وروسته د اسلام مقدس دین په ډیره چټکۍ سره په ټول نړۍ کې خپور شو او ختیځ او لویدیځ افکار یې زیاتې دایمي اغیزې وکړلې چې په دغو سیمو کې په لنډ وخت کې خپور شو. زیاتره خلک د قناعت او شوالي له مخې څخه اسلام ومنه او نور یې هم اسلام ته دعوت کړل. کوم کسان چې به اسلام راوړي هغوی به نور کسان هم اسلام مقدس دین ته دعوت کول او په اسلام مقدس دین باندې به مشرب کول. نن ورځ درنو زده کوونکو مسلمانان د ځمکې په پراخه ساحه کې استوګن دي چې تقریبا د نړۍ د نفوسو 15 برخه مسلمانان شمیرل کیږي او د آسیا لوی وچې نړۍ مسلمانان د استوګنې لمړنۍ سیمه ده چې د دې لوی وچې اسلامي هیوادونو په منځني ختیځ او منځني آسیا کې جنوب او جنوب ختیځ آسیا کې پراته دي او موقعیت لري. د اسلام دغه د اسلامي هیوادونو خاوره چې د پراختیا چې د 15 میلیونه کیلومتر مربع او نفوس یې د آسیا د لوی وچې د نفوس دریمه برخه جوړوي چې په آسیا کې 20 هیوادونه وګړي مسلمانان دي او 13 هیوادونه رسمي ډول سره د اسلام مقدس دین پیروي کوي او په رسمي ډول سره اسلام مقدس دین پیرویان دي. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه دینونه چې دي د اسلام د نړۍ د هیوادونو د اقتصاد او د نفوسو له پلوه څخه یو ډول نه دي خو په ځینو ځایونو په ځینو کارونو کې ګټې موخې لري چې د اسلام زیات اسلامي کوم زیات هیوادونه چې دي د تربیې منابعو له مخې څخه لکه نیت د برو سکاره ګاز او داس نورو مسو او سپینزر او سرو زرو او داس نورو له پلوه څخه ډېر شتمن هیوادونه له جملو څخه شمېر کیږي چې د نړۍ 15.5 سلنه د نفتو زیرمې د پاریس په خلیج کې او په عرب خلیج کې ستراتیجی چې همدغه سرچینو د شتون له موخې څخه د نړۍ استمرارګرانو د پام وړ ګرځېدلې دي او دغه خلک غواړي تر څو همدغه سیمه ته کوچ وکړي یا همدغه سیمه تر خپل استمرار لاندې راوړي تر څو د هغوی د طبیعي منابعو څخه ګټه واخلي. نو په همدې دلیل سره ځینې اسلامي هیوادونه د خپل طبیعي منابعو څخه ګټه نشي اخیستلی. ترنو سکون کو همدارنګه د لوس په دې برخه کې تاسو ته یو په کتاب کې یو جدول درکړی دی چې دغه جدول د مخې څخه په 2000 میلادي کال کې د اسرائیل مخې څخه اسلامي هیوادونو سلنه موږ تاسو ته پنه شکړې ده او د هغوی نمونه موږ تاسو ته راکړې ده. تاسو کولای شئ چې د هغه شمیرنې په مطابق سره چې موږ تاسو ته 50 هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي د هغوی نمونه د هغوی د مسلمانانو شمیر په سلنه کې او رسمي دیني مرافعه ستاسو په نشه کړی دي چې د هغوی جمهور څخه لمړنۍ هیواد افغانستان دی چې 99.5 سلنه شمیر کسان مسلمانان پکې ژوند کوي چې د رسمي دیني اسلام دین دي. همدارنګه اردن دوم هیواد دی چې 3.5 سلنه کسان د مسلمانانو شمیر دي پکې کې چې رسمي دیني اسلام دي. همدارنګه ازبکستان او انډونیزیا امارات متحده عرب همدارنګه ایران بحرین دا ټول بنگلاديش تاجکستان ازبکستان ترکمنستان پاکستان سوریه فلسطین قزاقستان قرغستان قطر او داس نو ټول هیوادونه دي چې تر 500 پر شمیرې لري. تاسو کولای شئ چې همدغه جدول په ترتیب سره خپل ځانو سره مطالعه کړئ او د مسلمانانو شمیر په دوه هیوادونو کې ولولئ. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د اسلام مقدس دین په حق معلومات لاسته راوړو. اوس هم تاسو په دې برخه کې د مسیحیت د دین په اړه معلومات لاسته راوړو چې د مسیحیت دین څه ته وایي او د دې څخه موږ تاسو مطلب څه دي. مسیحیت دین چې د عیسویت د دین په نامه سره هم یادیږي عیسویت د آسماني نړیوالو دینونو له جملو څخه دی چې زیات پیروان لري په زیاته کچه سره په نړۍ کې خپور هیوادونو دینونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو سکون کوم چې ویلې سو چې د ایسویت د دین چری زیات شمیر پیروان لري چې د لومړی میلادي پیړۍ په لومړی کې سرګند سو دی او د دویم میلادي پیړۍ په پای کې په ډیر چټکري سره پرختیا موندلې ده. دغه دین چې درنو سکون کو د حضرت عیسی علی السلام بنی مریم په واسطه سره چې حضرت عیسی علی السلام بنی مریم زوی وو نو په همدې خاطر سره پلارینه درلودې په همدې خاطر سره د عیسی بنی مریم په نوم سره یې سو دی. نو دغه دین په فلسطین کې خلکو ته ورو پیژندل سو او په لنډه مده کې ډیر زیات شمیر پیروان پیدا کړل چې د پیدایش په حق کې ډېرې نظریې راغلي دي. اندا چې ځینې هغه د اولوهیت په درجه کې هم ګوري چې له همدې عمل څخه نن ورځ د ایسویت د توحید څخه منحرف شوی او شرکونه او داسې نور زیات حرفات هم پکې ځای نیولی دي. نو د دې ترڅنګ موږ ویلی سو حضرت عیسی علیه السلام د بنی اسرائیل په انبیاو کې ورستنی پیغمبر دی چې حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش ترمنځ بل پیغمبر نه دی رالېږل شوی. د حضرت عیسی علیه السلام او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په منځ کې بل پیغمبر نشته. نو حضرت عیسی علیه السلام په خپل ژوند کې هیڅ کله هم واده نه دی کړی او نه هم د استوګنې لپاره کوم کور او ځای جوړ کړی وو. چې د مسیحیت دین د لومړنیو کسانو له جملو څخه شمېر کېږي چې په هغه وخت کې 316 څخه بیا تر 302 میلیارد کلونو پورې رسمي دین او کلیسا د روم امپراتوري حکومت ته مستقیم نظارت لاندې و، چې دغه امپراتوري هلته وجود درلودل. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو د ایسویت دین چې دی 250 مذهبي پورې کوبانې ویشل شوی دی، چې له هغې له جملې څخه یې درې لویې برخې چې دي هغه لومړنۍ د کاتولیک برخه ده، یا هم کاتولیک مذهب پیرویان دي چې دغه کاتولیک دین چې دی په خپله د کلي او عمومي په معنا سره دی چې زیات شمېر کسان یې د ایسویت د دین ده د دغه دین پیرویان دي. دویم یې په خپله د اورتودکس کسان دي چې د اورتودکس مذهب پیرویان دي په کامل، او دغه اورتودکس کلمه چې ده په خپله د کامل او صحیح معنا ورکوي چې د روم امپراتوري 400 میلادي کال کې په دوه ختیځو او لویدیځو برخو باندې ویشل شوی، چې په همدې دلیل سره کلیسا هم د لویدیځ روم په کلیسا کې د کاتولیک او یوناني ختیځ روم اورتودکس باندې ویشل شوی ده، چې وروسته د کاتولیک دین څخه دویم زیات شمېر کسان چې د اورتودکس دین پیروان دي. درېمه برخه چې د خپل د پروتستانت د پروتستانت چې په خپل د اعتراض کوونکي په معنا سره ده، چې د کاتولیک کلیسا کې زیات د شکو او جلال پسې ګرځیدنه او د خپل اړتیاو د پرکولو لپاره یې د ګناهونو د بخښنې پاڼې او لوکي سرخولي او روحاني مقام کې د پیسو په مقابل کې پلورل، او د په المان کې د مارتین د تولر روحاني په نام سره یادیږي چې زیات شمېر کسان د دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو بلازلي د کوونکو د جغرافي لوی کشفیاتو څخه وروسته په 14مه میلادي پیړۍ کې د اروپایانو لوی استمراري امپراتوري جوړې اسپلې چې په ټوله نړۍ کې د خپل دود او مذهب خور کړل، او د ایسویت دین په ډېره چټکۍ سره په دغو برخو کې خپور شو. چې دغه کوم په ټول نړۍ کې کله دغه مذهب خور شو، نو اوس د اروپا ټوله پخوانی مستمر برخې چې دي په بیلابیلو سلونو کې د دې دین پیروان موجود دي، چې مشه مثالونه موږ تاسو د ټولې جنوبي او منځني امریکا د هیوادونو د مذهب د کاتولیک دین پیروان دي، او همدارنګه د شمالي امریکا د هیوادونو پروتستانت او کاتولیک دین پیروان دي، چې په همدې ترتیب سره ټوله همدغسې مختلفو دینونو پیروي کوي. نو موږ ویلی شو درنو ځکونکو د آسیا او د اوکانیسی هیوادونو د پخوانیو استمراري لاندې هیوادونو چې دي په مختلفو سلونو کې د دې مذهب پیروان موجود دي، چې سره له دې چې دوی ایسوي دین د جنوبي امریکا په دریو هیوادونو لکه د ارجنټاین، بولیویا او پیرو کې، یو افریقایي هیوادونه په لستونو کې شمېرل کېږي، نو په دریو اروپایي هیوادونو لکه مالټ، ناروی او واتیکان کې هم د ایسویت دین چې دی په رسمي توګه سره دلته شتون لري، چې یو له رسمي دینونو له جملو څخه ګڼل کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا د ایسویت د دین په حق له معلومات هله ده چې تاسو یو څه معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسیږي اوسیږي. اوس هم د روس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. په کورنۍ دنده کې لومړنی سوال چې دی د مسیحیت دین په اړه یو څه معلومات ووایاست، یعنې څومره معلومات چې ستاسو زده وي هغه معلومات ووایاست. دویم، د اسلام سپېڅلي دین په اړه خپل معلومات ولیکي. نور نو قدر منو بل لیست کون کو استاد سودن نور زلوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هله من دیم چې یو سمز د کړیو او سیږي او یو سپوسی یو سیږي. تر بل داسې درس پر چې زستاس په درانه حضور کې حاضرې رم دلا په ما شو وخت ولري.